درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د ماښامنې خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې مجله کې به واوري د افغانستان حکومت متقاعد پوځیان دندو ته وربولي
د وسلوال پوز اعلی سرقمندان سرګند کړه چې د متقاعدو جنرالانو او افسرانو له پوهې تجربه او تحلیلو څخه اعظمي ګټه واخیستل شي.
د اورزګان چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت یو لیکوال او مورخ وژلی دی.
د طالبانو له لوري د شپې څخه تر سوي د خپل کور او وروسته شکنجه او بیا په شهادت رسېدلی دی.
د طالبانو له خبرداري سره سره تېر شپه په څو ښارونو کې خلکو د الله اکبر نارې ووهلې.
دا پارون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغې دي.
در یو نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اجمل ان چمتو کړی دي.
په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې جګړو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. مارشال عبدالرشید دوستم وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې یو مهم ولایت مرکز ونیسي. او د اسرائیل د دفاع وزیر بنی ګانس وایي هیواد یې د ایران پر ضد نظامي اقدام ته چمتو دي. په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د جګړو په کې د لسګونو کسانو د مرګ شوبلې ریپورټونه ورکړل شوي. افغان ځواکونه وایي د هلمند مرکز لشکرګاه په هغه سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په وروستیو کې د طالبانو لاسته لوېدلي. د میوند کلی اردو ویاند عبدالقدیر بهادرزی نن سهار د دې عملیاتو په اړه وویل
د لشکرګاه په لارو سرکونو کې د الله اکبر په نارو د ترخګرو څخه د ښار د پاکولو چانیز عملیات پیل شول. عملیات به تر هغه دوام وکړي چې تر څو روسي ترخګر وځپل شي. د ترخګرو دپاره هیڅ د تېښته لاره نشته. دوی به ټول
د محل د لشکرګاه ښار ډېره برخه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې. رپورټونه وایي چې افغان هوایي ځواک دغلته د هلمند راډیو ټلویزیون د ودانۍ چې د طالبانو په واک کې ده شاوخوا د طالبانو پر مورچلو بریدونه کړي دي. په هرات کې هم د دې ولایت والی عبدالصبر خانی نن خبریالانو ته وویل چې طالبانو د تیرې شپې راهیسې د دې ښار په وو نقطو کې بریدونه پیل کړي وو. ښاغلي خانی دا وکړه چې ټولو بریدونو کې وسلوال طالبان په شا تمبول شوي. له هرات ښار څخه ځینې رپورټونه وایي چې د ښار په ځینو برخو کې لا هم د جګړو او ډزو آوازونه اورېدل کېږي. په سرپل کې هم افغان چارواکي وایي پر مرکز یې د طالبانو برید په شا تمبولی او هغوی ته یې درنه مرګ شوبله اړولې ده. په ورسیر مزار شریف کې چارواکو ویل چې د نظرګاه په سیمه کې نن سهار په بایسکل کې د یو ځای پر ځای شوي ماین چاودنې د څو ماشومانو په شمول دولس تنه ټپیان کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو د لغمان د بادپخ ولسوالۍ د بیرتنی ولو خبره کړې ده. د ملي امنیت د 02 کې په یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دې کې ځواک کونو تیر شپه د بادپخ ولسوالۍ په بشپړ توګه له طالبانو ونیوله. د ننګرهار چارواکي بیا د هغه کس ته وژلو ادعا کوي چې تیر شپه د سرخرود ولسوالۍ په فتح آباد سیمه کې درې پلچکونه په بمونو الوزولي وو. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په استول شو معلوماتو کې ویلي چې د ننګرهار سرخرود ولسوالۍ په فتح آباد سیمه کې وسلوالو طالبانو تیر شپه درې پلچکونه په بمونو الوزولي چې د امنیتي ځواکونو د بریدونو په پایله کې د نجیب په نوم هماغه کس چې د بریدونو کې لاس درلود له اتو نور وسلوالو طالبانو سره یو ځای وژل شوی دی. تر اوسه پورې په خپلواکه توګه دغه ادعا نشي تاییدېدی. مارشال عبدالرشید دوستم وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې یو مهم ولایت ونیسي. د افغانستان د ملي جنبش مشر چې تازه له ترکیې راستون شوی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل طالبانو پر څو ولایتونو زیات تمرکز کړی.
یادتر گفتم از هر ولایت کده ده جورجان و ده دیش تخار هرات و هلمند قندهار پنج
خغله دوستم وای طالبان تر بل هر ورځ زیات لخپل ټولو امکانات څخه د زوجان بیا د تخار هرات او کندهار د نیول لپاره کار اخلي څو د دې ولایتونو له مرکزی ښارونو یو لاندې کړی. جوزجان چې د دوستم پلرنې ټاټوبې دی او د نفوذ صاحب لکیږي. د محل پکې طالبانو غنی ولسوالی نیولې دی او د شبرغان خار د نیول لپاره بریدونه زیات کړي. همدارنګ ځین نور ولایتونه چې دوستم ورته اشاره وکړه د محلي مرکزونو د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د کوڅه په کوڅه جګړو شاهدان دي. خاغلی دوستم زیاته کړي چې د افغانستان څخه د دفاع لپاره باید یو قوي پریکړه وشي. عبدالرشید دوستم روان کال د جوزا په میاشت کې ترکیه ته تر سفر مخکې په څو ولایتونو کې لاغې جملې جوزجان کې د پوځي عملیاتو مشري کوله. د اوروزګان والی دا کوي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې یو شاعر او تاریخ لیکونکی وژلې. محمد عمر شیرزاد نن ازادې رادیو ته وویل وسلوالو په چورې ولسوالۍ کې عبدالله عاطفي په نوم د شاعر او لیکوال تیره شپه له کورې ایستلې او بیا یې وژلې دی.
شپه په اوروزګان ولایت چورې ولسوالۍ کې یو تن مورخ او شاعر د عبدالله عاطفي په نامه د طالبانو له لوري د شپې څخه ایستل شوي د خپل کور او وروسته شکنجه بیا په شهادت رسېدلی دي.
خو طالبانو د عاطفي په وژنه کې لاس لرل رد کړي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلي عاطفي او بی طرفه لیکوال او شاعر و. د قتل قضیه چې د ده په وینا شخصي معلومیږي د طالبانو لخوا څېړل کیږي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د اسرایلو دفاع وزیر بنی ګانس وایي چې هیواد یې د ایران پر ضد د نظامی اقدام چمتووالی لري. نوموړي نن وویل چې نړۍ اړتیا لري چې د ایران پر ضد باید اقدام وکړي. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونه او برتانیا ایران په هغه وروستي برید کې په لاس لرلو تورنوي چې د امان په خلیج کې د تیلو یو ټانکر لرونکي بیړۍ پکې نښه شوه. تر اوسه پورې دې هیوادونو هیڅ شواهد په دغه ادعا په اړه نه دي وړاندې کړي او ایران هم دغه ادعا رد کړې ده. په دې پیښه کې د ټانکر لیږدونکي بیړۍ دوه عمله چې یوې برتانیه او بل رومانیا و وژل شوي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو صدر وستو ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 2.19، هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.22، مزار شریف کې هم اسمان شین ښودل سوی د تودوخې لوړه درجه 9.1، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 3.2، او بلخ جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، هلته د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 1.19 اټکل سوی ده.
زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. ساعت شپږ بجې او اته دقیقې شوې. د افغان امنیتي ځواکونو عمومي ویاند وایي چې حکومت پټیلې چې متقاعد او بې وظیفې افغان جنرالان او افسران بیرته دندې ته راوغواړي. اجمل شینواري نن په یو خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل دا پریکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ شوې چې په نظامي لیکو کې یو ځل بیا له متقاعدو جنرالانو او افسرانو کار واخیستل شي. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت هم دا پریکړه تاییدوي او په خبره چې عملی چارې هم پیل شوې دي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د جګړو شدت او د متقاعدو جنرالانو پر دندو د ګمارلو پریکړه ورستوی او جګړو ولسمشر غنی هڅول چې متقاعد او بې دند افسران او جنرالان پر دندو وګمري. د افغان امنیتي ځواکونو عمومي ویان اجمل شنواری نن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې دا پریکړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ شوې ده. د خغلی شنواری په خبره چې د دوی د جلب جذب لپاره ځانګړی بورډ جوړ شوی او عملی چارې هم روان دي.
وسلوال پوز اعلی سرکمندان د متقاعد او تجربه لرونکو پوزي منسوبینو سره په لیدنه کې څرګند کړه چې د ملي دفاع وزارت او په نورو کچو مشورتي بوردونو کې بوردونه جوړ شي او د وسلوال پوز د متقاعد جنرالانو او افسرانو له پوهې، تجربه او تحلیل څخه اعظمي ګټه واخیستل شي.
د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت هم دا پریکړه تاییدوي او په خبره چې دا پریکړه د هیواد حساس شرایطو ته په کتو شوې ده. د ملي دفاع وزارت د ویان روح الله مزی په خبره چې لدی متقاعدو جنرالانو او افسرانو به په مشورتي او اجرایوي برخو کې ګټه پورته شي، خو نوموړي ونول شي تر دې د متصومره متقاعدین جذب شوي دي.
د هیواد د اردو یو شمیر هغه جنرالان او افسران چې اوس مهال په کور دي او په دې اساس شرایط کې د دوی شتون د ملي دفاع وزارت او اردو په مشورتي او اجرایوي بیلابیل برخو کې موثره تمامې دی شي. د جلالت ماب جمهور رئیس او د ملي دفاع وزارت د رهبرۍ د پریکړې پر اساس د دوی د دوباره جذب په مخه عملی چارې پیل شوې دي او دوی به په مشخصو برخو کې جذب کړي.
بل لور ته د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په دوی کې هغه څوک هم شامل دي چې د بیلابیلو دلایلو له امله له دندو لرې شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې د متقاعدو افسرانو او جنرالانو راوستل د جګړې لیکو ته څومره مثبتې اغېزې لري. د پوځي چارو کارپو عتیق الله مرخیلی که هم د جګړې د لوري په بدلون کې ګټور نه بولي، خو وایي ښایي ولسمشر ترې د نظامي قرارګاه په جوړښت کې ګټه واخلي.
زه باور نه کوم چې دغه متقاعدین به دلته راشي یا به کوم تاثیر هم ولري. یو بخش دلته شته چې ممکن وي چې جمهور ځانته یوه قرارګاه جوړه کړه. ممکن تر اوسه د سر قمندان ده خو قرارګاه نه لري. دغسې یو بخش چې یو قرارګاه ځانته جوړوي او دغه افسرانو نه د هغه نو قدم کې دلی وزارت سره کولی شي چې منسجم کړه او د هغو مسایل سره جم کړه یو ځای کړه.
د وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید په اوسنۍ حالاتو کې د قومونو په یووالي کار وکړي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یو ملي پاڅون ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه امنیتي بنسټونو ویلي په تیرو څو ورځو کې نږدې 5000 ځوانانو په امنیتي او دفاعي لیکو کې د جذب لپاره نوملیکنه کړې ده. په افغانستان کې وروسته له هغې جګړې زور واخیست چې د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د خپلو سرتیرو د وستلو اعلان وکړ.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. افغان چارواکي وایي چې طالبانو تیره شپه د هرات او طالقان ښارونو شاوخوا کې پراخې حملې کړي، خو امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د هغو حملې په شا وتمبوي. د طالقان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره د دغه ښار یو اوسیدونکی ښاغلی پاڅون همدا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی. پاڅون صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. د طالقان او د دې ښار د شاوخوا سیمو وضعیت اوس څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو تخنیکي همکارانو ته او د افغانستان ټول مجاهد بلس ته ډالۍ کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست چې تقریبا تخار یو میاشت زیاته کېږي چې مصري حالات کې قرار لري. کله چې ولسوالۍ سقوط ولې نو ټول د امنیتي ځواکونو رااله مرکز ته راورسېدل. نو ورځ تر بله دغه مصره کوچنۍ کېږي. یوازې مصره شاته چې خو ډېره کوچنۍ شوې ده. طبیعي ده هلته به هغه چې پیلم ځواکونه هلته جنګېږي همدا قدر کوي چې دا ښار دفاع کوي. نور که چې پرمختګ وواسي پرمختګ نه لري او طالبانو خطونه ورځ تر بله نږدې کېږي. مخکې مهم د یو اوسېدونکي سره په دې اړه باندې بحث درودی. هغه ویل چې پرون شپه او طالبانو ډېر رنږدې شوي وو چې بېرته امنیتي ځواکونو لخوا بېرته شاته وتنبول شول او بېرته ماته وخوړل. او نن غرمه او سار له بجې شاوخوا کې دوه هغوان وویشتل چې یو د ولایت په صحیح کې ولګېدی او یو د امنیت ملي ریاست نږدې هلته ولګېدی چې البته ملکي خلګو چې هم دغه درودله جوبل شوي وو ټپیانې درودله او خلک د اندېښنې ورځ تر بلې زیاتې کېږي. لکه څنګه چې په تاخار کې مخکې هغه ولس هغه قومونه وچېدل یا پاتکه نفوس وچېدی اوس سلنو شپېته فیصد کوچېدلی دي. تناسل 20% خلک پاتې دي په تاخار کې وچېږي.
ما په طالقان کې تاسو منظور دي طالقان شهر منظور دي. په خلک څومره اندېښنه لري د جنسونو بای او د درملو په ارتباط خلک څه تشویش لري او کنه لري؟
په مجموع کې په ټول شبه تاثیرات لري. هغه کټکیل دي ک نور خوراکي مواد دي ټول تاثیرات لري. خلک اندېښنې زیاتې لري. خلک وایي که دغه پاجیه پات که دغه طالبان ښار محاصره ماته نیسي موږ اندېښنه دا دي چې ملکي خلک هر ورځ تلفات لرو یا زخمیان لرو. همدغه اندېښنې دي. څوک چې اقتصادي وضع لري هغه ځان د کابل څخه وي د طالبانو ترې وي سر راله کابل ته راغله. بعضې هغه ولسوالۍ چې طالبانو په ولکې کې دي هلته ولاړه. نو اندېښنې ډېرې دي. خوراکي مواد جټ شوی دی. بل هغه کډوال چې راغلي دي د ولسوالۍ سره
پاتون صاحبو د طالقان اوسیدونکی چې د دغه ښار د وضعیت په باب د ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس په موږ ورو چې تاسو هغه پیغامونه او چې ازادي رادیو ته مو راستول دي د ازادي رادیو په اوټومات پیغام ثبتون کې ماشين کې مو ثبت کړی دي په دغه پیغامونو کې د هلمند د تو سیدونکو شخونه اوري
په هلمند کې ډېر بد حالات دي په هلمند کې ډېر سخت جګړه روانه ده د چینل لپاره په هلمند کې د اول لپاره کني او په څه ځکونه مبارک کوي او د لاندې لپاره کني عملیات شروع جم طالبان په جګړه باندې قدم حکومت هلمند ورسره د هلمند ورسره د ستونزې کې دی د ډېر سخت حالات سره مخامخ دي ماشومان شزي او څنګه دې چې په شی له تاسو نه خپل کور څخه نیوتلې دي ان خو راکې ټوکسي ترکستا امه هم د سرپنا ځایستا د مرشي دا وخدم دغه چې د هلمند جګړه اجه پر ځای پاتې ورسېږي چې نور د هلمند به ولسه ونزوريږي
هندوستان ولایت وامال صالحنا محمد مدنی زما د افغانستان غیور او غریدل ملت ته دا پیغام ده چې نور باید من خپل دوست او دښمن وپیژنو. افغان ولس باید نور بیدار شي تر څو چې من خپل دوست او دښمن وپیژنو. همداسې د من ضروریږو لکه څنګه چې په هلمند کې او په کندهار کې او په بادغیس کې زمونږ ډېر هېوادوال بې کوره شو او هغوی پر وړاندې مختلف ډول ظلمونه وشو. زما په نظر باندې تر څو چې مونږ افغانان خپل دوست او دښمن ونه پېژنو او د خپل دښمن او ظالم په مقابل کې یو موټی نه شو نو همداسې د ضروریږو.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د اوروزګان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې یو شاعر او مورخ وشلی دی. د اوروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي رادیو ته وویل چې دا تاریخ پوه چې عبدالله عاطفي نومیږي وسلوالو طالبانو تېره شپه په چوره ولسوالۍ کې لومړی شکنجه کړې او بیا وشلی دی. تاریخ پوه او لیکوال عبدالله عاطفي په اقتصاد او انجینرۍ کې دوه ماسترۍ په اروپا کې اخیستې وي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د اوروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د عبدالله عاطفي په نوم تاریخ پوه او لیکوال وسلوالو طالبانو تېره شپه په چوره ولسوالۍ کې لومړی سکنجه کړې او وروسته یې وژلې دي.
شپه په اوروزګان ولایت چوره ولسوالۍ کې یو تن مورخ او شاعر د عبدالله عاطفي په نامه د طالبانو له لوري د شپې څخه تر سوي د خپل کور او وروسته سکنجه او بیا په شهادت رسېدلې دي. دا د طالبانو د جنایتونو هغه لړۍ ده، هغه سیمې چې د دوی په واک کې راځي، د دوی تر کنټرول لاندې راځي. په هغه سیمو کې علما، سپین ږیري، مدني فعالان، لیکوالان، شاعران په شهادت رسېږي، شکنجه کېږي، تهدیدېږي. حتی زموږ خویندې هم د یو تعداد دغسې ستونزو سره لاس او ګرېوان شوي دي په اطرافو په کلو بانډونو کې.
نوموړي وایي طالبان هغه کسان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه پرېږدي کوم څوک چې د خپل حق غوښتلو لپاره ږغ پورته کوي. په سویل کې د وسلوالو طالبان ویان کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی پلټنې کوي او په خبره یې چې د دې تحقیقات جریان لري. تاریخ پوه او لیکوال عبدالله عاطفي په اقتصاد او انجینرۍ کې دوی ماسټري په اروپا کې کړې وې. شاید د چوری په لیرې پرتې ولسوالۍ کې چې د لیک او لوست څخه محرومه ده یوازنی دومره لوستي انسان و. نموړي دغه راز د شرق آل سلطان لرغونی پښتانه عبریان په نوم د تاریخ یو کتاب په دیارلس سوه مخونو کې کلونه وړاندې چاپ کړی و. د اوروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د عبدالله عاطفي وژنه د فرهنګ او ادب په ډګر کې یوه لویه ضایعه بللې ده. چوره او د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ له تیرو څه کم دریو میاشتو راهیسې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ په خپل نوی راپور کې د افغانستان په عدلي سیستم نیوکې کړي او ویلي دي چې د ښځو د حقوقو په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. دا راپور چې نن پنجشنبه خپور شوی پکې راغلی چې د طالبانو پرمختګونه د افغان میرمنو اساسي حقونه له خطر سره مخامخ کړي. په ورته مهال یو شمېر افغان ښځینه فعالانې هم له روان امنیتي وضعیته اندېښنه شي. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د جګړې په تیزیدو سره د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رائټس واچ په خپل نوي رپورټ کې ویلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د حکومت پاتې راتلل د ښځو د حقونو مخه ډپ کړې ده. دغې ادارې اندېښنه ښودلې چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته او د طالبانو د پرمختګونو سره سم افغان میرمنې له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د بشري حقونو د سار ادارې د آسیا څانګې مشرې پیتریشا ګاسمن د شمپې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نړیوال مرسته کوونکي باید د هغو افغان میرمنو د ساتنې لپاره خپلې چارې او فعالیتونه لا ډېر کړي چې د حکومت د بې تفاوتۍ او د طالبانو د پراخېدونکې ولکې ترمنځ بندې پاتې دي. هغو حکومتونو چې د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې د ښځو د حقونو دفاع کوله باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو له قانون څخه په کلکه دفاع وکړي. که څه هم تطبیق یې ورو دی خو د پام وړ بدلونونه د بشری حقونو د سار ادارې لخوا دغه رپورټ نن پنجشنبه خپور شوی. دا راپور له ښځو انجونو سره د یو شپېته مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې د جرمونو څارنوالانو، قاضیانو، مدافع وکیلانو، حقوقي مرسته کوونکو، مدافع ډلو په اړه معلومات ورکړي دي. دغه رپورټ په 22 مخونو کې د هغو افغان ښځو پر تجربو تمرکز کړی چې د خپلو کورنیو د غړیو او د تاوتریخوالي د نورو لاملونو پر وړاندې د عدالت ترلاسه کولو هڅه کړې ده خو عدالت ته نه دي رسیدلي. د بشري حقونو د سار ادارې موندنې ښیي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون تر محدودې کچې پورې تطبیق شوی او عدالت غوښتنې مخه پکې ډپ شوې ده. په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د سیمو په نیولو کې پرمختګ کوي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حکومت لرلید هم د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو پر بنسټ د افغان ښځو بنسټیز حقونه ګواښي. یو شمېر افغان میرمنې هم له روان وضعیت اندېښمنې دي. د ښځو فعاله هیله مشتبه وایي د وسلوالو طالبانو له لورې د سیمو نیولو او د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره د ښځو د اساسي حقونو د زیانمنېدو ویره شته. له دغو ټولو ګواښونو سره د بشري حقونو د سار ادارې ټینګار کړی چې افغانستان د نړیوالو ملګرو لپاره مهم ځای لري او په وینا یې اړتیا ده چې د حقوقي اصلاحاتو د ساتنې لپاره د پام وړ مالي او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي ترڅو په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ ښځې وشخوري.
یوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې د بشی تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله و د شری
په حنا
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه یې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
ورسته لدی چې د دوشنبه پښپا په هرات کې زرګونو خلکو د امنیتي ځواکونو پننګ او د جګړې خلاف د الله اکبر ناری وو وهله. تیر شپه په کندهار، ګردیز، پارون، ترینکوټ او ځینو نورو شهرونو کې ورته ناری پورته شوه. له نورستان څخه د رارسیدلې راپور لمخې د دې ولایت په مرکز پارون کې سلګونو کسانو د جنگ خلاف د سولې او افغان ځواکونو په بلاتړ د تکبیر ناری وو وهله. دوی ویل افغانان مسلمانانو پر خلاف هر ډول جګړه افغان وژنه ده. تکبیر وینکو له وسلوالو طالبانو د دایمي اوربند غوښتنه هم وکړه. په دې موضوع هم راپور لرو.
دا په دنګو شنوونو د زرغونو لورو غرونو په منځ پارون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغې دي. د غولارین کوونکو او د تکبیر چغو وهونکو د هغو پاکستانی چارواکو او مولایانو پر خلاف هم شعارونه ورکول چې څوک په افغانستان کې د رواني ورور وژنې دوام غواړي. د لاریون دوه تنو ګډونوالو عبدالرحیم او کبیر ازادي راډیو ته وویل
پردی غلامان موږ دې ته نه پرېږدو چې زموږ وطن وران کړي او زموږ مال اثر او مال کړي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ولاړ یو، همیشه به ولاړ یو، همدا نارې به وي، همدا حساب به وي.
د امنیتي او دفاعي ځواکونو په حمایت باندې راوتلي یو او د پردي مزدورانو هېڅکله نه پرېږدو چې زموږ په وطن کې یا زموږ په ولایت کې مداخله وکړي. او دفاعي ځواکونو سره موږ تر هغه وخته ولاړ یو چې زموږ په ځان کې یو قطره ویني. بریش په وړاندې د هرات په زرګونو خاریانو د جګړې په خلاف له کوڅو سرکونو او د کورونو له بامونو د تکبیر نارې شروع کړې او ورپسې د کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د زرګونو کسانو لخوا همدا سپېڅلی غږ د سولې د غوښتنې او له جنګ د نفرت لپاره ورغبر کړی شو. او دا د تېره شپه د نورستان له دنګو غرونو هم د الله اکبر مبارکه چغه پورته شوه. په ټولنیزو رسنیو کې هم د الله اکبر غږ ډېر بدرګه شوی. حتی په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر الکساندر هم په خپل ټویټر پاڼه د الله اکبر ناره لیکلې ده. همداراز د کوز پښتونخوا یو شمېر سیاسینو، مدني فعالانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم په خپلو فیسبوک او ټویټر پاڼو د الله اکبر غږ اوچت کړی او په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه ګڼلې او د سولې غوښتنه یې کړې ده. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په داسې حال کې د زرګونو غټانو، میرمنو او ماشومان لخوا الله لوی دی د تکبیر نارې پورته کړې شوي چې په هلمند، هرات او یو شمېر نور ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي او هر سات پکې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي.
لکه څنګه چې په دې راپور کې هم ورته اشاره شوې وه، د جګړې خلاف د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې په تیرو دوو ورځو کې د الله اکبر نارې وهل کېږي. په داسې ښارونو کې یو هم د اروزګان مرکز ترینکوټ دی. هلته هم تېره شپه یو شمېر خلکو د الله اکبر نارې ووهلې. له هغه ځایه دا راپور.
د الله اکبر په ویلو سره د سولې د ملاتړ او د جګړې د درېدو په پار دا ژغونه د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار په واټونو کې تېره شپه پورته کېدل. د دغه کسانو شمیر چې سلګونه ته رسېدی او د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه یې له ځانه سره لېږدول، دوی ملکي او دولتي کسان وه. عبدالسمی شرافت حوالدار د شمس چې په یاد لارین کې ګډون کړیو ازادي راډیو ته داسې وویل
ترپځي پورې راځي د دوه طرفو څخه غواړي چې نور جنگ بس کی او نور د غورور وژنه په افغانستان کې بند کی. د کم شیدان چې وز د هرات یا د هلمند یا د کندهار پر سړکان باندې پراته دي، د کم منځ خوندې چې وز د کندهار یا د هلمند یا د هرات په مکتبو کې یا په نور داسې د شتي ساحو کې راوتل دي، پرتی دي سرپنا نه لري چې مان پر بیابان پاته دي. موږ نور د دوه ډلو څخه غواړو چې نور جنگ بس کی.
ته جنگ دی، موږ سوله غواړو، سوله الهي امر دی، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت دی نبوی او د دغه ټولو لسونو غشتنه د سوله بس دی. موږ د افغانستان د دغه جګړې او د دغه ناخوالو څخه ستړي یو. تاسو وینئ چې د افغانستان هر کور داسې څوک دی نوی چې د کورنۍ څخه د بدن غړي نه اتللی، ازاوی نه اتللی او خپل په شهادت نه ورسېدلی. موږ تاسو ټول افغانستان خلک ډیر زوریدلی او ډیر کړیدلی.
دیوای روانه جګړه په افغانستان کې تحمل سوی او په خبره کشکیل اړخونه جګړه بس نکړي نو عام ولسونه به پر وړاندې راپورته سي. دیوای د جګړې ډېرې قربانیان ملکی خلک دي.
غشتنه مو د نړیوالو سازمانونو څخه دغه ده چې بس د افغانستان پر دغه زوریدلي ولس باندې نور م دغه بمونه استعمالوي، م نور د افغانستان ولس زیروي. د طالبانو څخه مهم غشتنه ده، د دولت څخه مهم غشتنه ده، افغانان نور د زلالت د ټغره څخه وباسي. او موږ تاسو چې نن په دغه شپه باندې راټول شوی یو د دغه ټولو په خاطر باندې ده چې
او د الله اکبر ژغ پر ټولو باندې موږ په دې خاطر کوو چې د الله نوم لوړ دي، د الله د رضا د پاره دي. نور دغه ولسونه پر قراره پرېږدي، نور دي جنگ بس کی، نور دي په افغانستان کې جنگ نه کوي. پر نړیواله باندې او پر ټول خارجي مملکو باندې دا ژغ کوو چې نور د افغانستان په سوله کې.
دا فداسیال کې د چلتیری ویونی را ورسته لهغه ملکی خلګو د جګړې پر ضد د الله اکبر په ویلو سره قیام پیل کړی چې په افغانستان کې جګړې ورځ تر بلې زور اخیستې دي او زیات قربانیان هم ملکی خلک دي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن تهران ته ورسېد او د دغه هیواد د نوي غوره شوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړ. د ایران نوي منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی یوه ورځ مخکې تر دې چې خپله کابینه پارلمان ته معرفي کړي او د لوړې مراسم ترسره کړي د کورونا د مخنیوي لپاره غونډه وکړه. د ایران د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ ویل چې په تیرو څلوېښت ساعتونو کې د 9,350 تنه نوي په کورونا وایرس اخته شوي دي. له دې سره زموږ د خبري مجله پای ته رسېږي. بله او وروستۍ خبري مجله لرو چې سید سامي عباس وړاندې کوي.